स्पिनिंग खबरें
रुखो रास्त
स्पिनिंग खबरें
रुखो रास्त
د سپین خبرې راکو راسته خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو درنو لیدونکو ستړي مشه په دې هله چې جوړو او سوکاله وسی زنو شباشنا از ما قدرمن همکار عبدالواجد عادل د روان خبرونه قربانی درنو اوریدونکو بیا هم د افغانستان په تړاو د سیمې د هیوادونو اندېښنو ته په کتو په مهمه موضوع بحث لرو. البته د ملمنو نظر اخلو مسکو نن د افغانستان د وضعیت په اړه د طالبانو د مخالفینو کوربه قدر منوریدونکو د نورو پښتنو تر څنګ دا به هم په خبرونه کې جواب شي چې مسکو د طالبانو له مخالفینو نه څه غواړي. نو دا نورې ورته پښتنې په خبرونه کې ملمانه ځوابي عادل صاحب.
بله، برنامه روکراست سپین خبرې خوش آمدین و ما امروز روی موضوع البته میزبان بودن مسکو از مخالفین طالبان بحث داریم و این بحث روی موضوعات امی موضوع میچرخه.
بله، خب مخکتر دی چه ملمانه در تا در و پیجنو دی سیمی او نلی خبرون او رو بیا با ملمانو تا ورشو او بحث با پایل کن.
بله،
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو خو د امریکا غا آشنا رادیوونه د دې سات خبرونه اوري. زه سید سلیمان آشنا يم. د راپورونو د مخې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې تر اوسه 400 زره افغانان خپل هیواد افغانستان ته ستانه شوی دي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د شمیره د اسوسییټډ پریس خبری اژانس سره تایید کړی ده او دا ویلي دي چې اکثریت افغان کډوال په تورخم او سپین بولدک ستانه شوی دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP یو ویډیو هم خبره کړې ده چې خی افغان کورنۍ افغانستان ته تیریږي، اول تور ته بشری مرسته ورکول کیږي او ماشومان یوازې بسکیټونه خوري. د یاد مؤسسې په وینا د کډوال په دسي او بد وضعیت کې ستنیږي چې په افغانستان کې ډیر خلک خوراک ته څنل لري، د ژوند ډیر کم امکانات لري او چیرته د تلو توان نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوړو د مسؤلیت په اړه په یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د هر لسو کورنیو څخه یوې کافی خوړه نه لري. دا راپور د چهارشنبه په ورځ ناوخته خپور شوې ده او تفصیل یې د نوشابه آشنا په غږ کې اوري.
د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دی چې د خوړو په مصرف کې د حاصلاتو د اخیستو په وروستي فصل کې د جزوی خوالی سره سره په عمومي ډول د غلو دانو بای لا هم ډیر لوړ دي. په دې راپور کې ویل شوی دی هغه کورنۍ چې د خوړو مصرف کم وو او د روان کال د جون په میاشت کې کچا 8.5% ته ټیټه شوې وه، د سپتمبر په میاشت کې بیرته کچا 3.5% ته لوړه شوې ده. په دې راپور کې ویل شوی هغه کورنۍ چې سرپرستی خزی کوي په یو ډیر نامتناسب ډول د دغه وضعیت سره مخ شوی دی. د خوړو د نړیوال پروګرام د راپور پر اساس د خوړو د مصرف دا توپیر د روان کال د جون د میاشتې راهیسې زیات شوی دی. امریکا غک واشنگتن.
بلخوا پاکستانی پولیس د افغانو کډوالو پسې کور په کور ګرځي او د پاکستان څخه یې په جبري توګه وباسي. په دې اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په ژمي کې د افغانانو ایستل بند کړي. ملګرو ملتونو د پاکستانی پولیسو لخوا د افغانو کډوالو پر نیونې، زنداني کولو او ورسره په ناوړه چلن هم اندېښنه ښودلې ده. بلخوانن پنځشنبه په مسکو کې د طالبانو د مخالفینو په ګډون یو غونډه جوړه شوه. افغانستان د تیر او راتلونکو ترمن د عادلانه سولې او تلپاتې پرمختګ په لار کې تر سرلیک لاندې د عادل روسي په نوم ګوند او د روسي د علوم اکاډمۍ په ملاتړ دا غونډه جوړه شوې و. په دې غونډه کې د روسي د سیاستوالو او کارپوهانو ترڅنګ د افغانستان یو شمیر پیژندل شوی سیاسي، ملکی او نظامی مشرانو هم ګډون کړو. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د حکومت وی مخالف جبهې ویلي چې د دغه جبهې مشر احمد مسعود په مسکو کې د افغانستان په اړه په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره د یو پلاوی په مشرۍ د روسي پایتخت ته رسیدلی دی. د کانفرنس کې د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د کابل جلال آباد په لوی لار د یو څارنوال د وشل کېدو د پیخي ورسته د افغانستان د پخوانی څارنوالانو ټولنې د جمهوریت نظام د هغو څارنوالانو د ژوند د خوندیتوب په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده چې لا هم په افغانستان کې اوسېږي. د راپورونو د مخې نقی محمد نقی چې د جمهوریت په دوره کې د لوی څارنوالۍ د تحقیق په څانګه کې کار کوي د خپل خور سره یوځای د کابل جلال آباد په لوی لار د نومبر په 14مه چې د عقرب 15مه وه د ناپیژاند وسلوالو په ډزو کې وژل شوې دي. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې د نقی محمد نقی او دغه د خور د وژلو پړه د طالبانو په حکومت اچولې ده. دغه ټولنې د ایکسپټولنیزه شبکه کې په یو اعلامیه کې ویلي دي چې څارنوالانو په افغانستان کې د تروریزم سره په مبارزه او د عدالت د اصل په خوندیتوب کې اساسي رول درلود. اوس د طالبانو لخوا وژل کیږي او نقی او دغه قربانیانو څخه ده. طالبانو تر اوسه د افغانستان د څارنوالانو د ټولنې دغه یده پاړه څنګه دی ویلي او د استرالیا د تجارتي لیگ بیگ بش مسولینو پرون خبر ورکو چې د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان د استرالیا په سګنی تجارتي لیگ کې نشي لوبېدل. د بیگ بش په رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکل شوې دي چې د راشد خان ملا جوړ ده او د بیگ بش د 13 سیزن څخه وټل دي. تاسو د امریکا غاښنا رادیو نه د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه اورئ. اسرائیل او حماس په غزه کې د اوربند زندېدو خبر ورکړي. د حماس ډلې او اسرائیلي چارواکو د پنشن به پورزي وویل چې د دواړو خواو ترمن په غزه کې د اوربند د هوکړې په پلي کولو کې ځنډ راغلی دی. دواړو خواو په عین وخت کې تمه خوده ده چې د حماس سره د 50 یرغمل شو کسانو د خوش کولو او په غزه کې د اوربند په سر هوکړه کېدل شي د جمعې د ورځې وروسته پلي شي. په دې اړه نور تفصیل زماده همکار په غک کې اوري.
تاکل شو و چې په غزه کې سر له پنځ شنبې د څلور ورځو لپاره اوربند وشي، خو یو فلسطین چارواکي د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې د يرغمل شوی کسان د لست او د هغوی د خوشی کېدو د څرنګوالي پاړه په ورستي شیبي کې اختلافات څرګند شوي دي. اسرائیلی ځواکونه نن په یو خبره شوی ویډیو کې ادعا کړې چې ځواکونه په غزه کې د حماس پر ضد جګړې ته دوام ورکړي.
د بلوچستان په چمن خار کې دروان پرلت په نمائندګۍ و 15 کسي زړه اسلام آباد ته رسیدلې ده او د 13 ورځو رئیس د خپل غختنو پاړوند د پاکستان د مشانو جرګې د رئیس د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مشانو او د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر سره لیدلې دي. د پرلت استازو غوښتنه کړې ده چې د مرکزی حکومت یې غختنې و نه منلې نو د پرلت ګډونوال به په ډیورن کرخه د غزول شوی اغزن مزیلر کولو ته مجبور شي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د هند پوز د پنشن به پورز یعنی د قوس په دویمه نیټه په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د هند تر ولکه لاندې کشمیر کې د وسلوالو یاغیانو سره په نخته کې وته نه هندي پوزیان او دوه تنه یاغیان وشل شوې دي. د هند شپړسمې قلی اردو ویل دي چې نخته د چارشن به پورز وروسته د غن رامین تشو کله چې هندي عسکرو په سویلي کشمیر کې د کلاکوټ په ځنګلونو کې د یاغیانو په تعقیب پسې وټلیو. د پاوز یو افسر د نوم د نخودلو په شرط د فرانسوي خبری اژانس ته ویلي چې په دینه خطه کې د کمانډو د دوو عسکرو په ګډون 15 پاوزیان وژل شوی او یو بل سرتیر ټپي شوی دی. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې یاغي ډلو د 1990 میلادي کال راهیسې بغاوت پیل کړي او د خپلواکۍ یا د پاکستان سره د یوځای کېدو غوښتنه کوي. دا د دې سات خبرونه.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه سيړني او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیواله او سیمه ییزه مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنځ شنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. اوس هم په یاد موضوع چې تاسو سره شریک شو د ملمنو نظر واخلو، خو مخکې تر دې چې د ملمنو نظر واخلو بیا هم په موضوع یو لاندې رڼا اچو. د افغانستان د تیر او راتلونکو ترمنځ د عدالانه سولې او تلپاتې پرمختګ په لار کې تر سرلیک لاندې د طالبانو مخالفو مشرانو غونډه په مسکو کې جوړه شوه. دغه غونډه چې د عالی د عادل روسي ګوند او د هغه هواد علوم اکاډمي په ملاتړ جوړه شوې. د افغانستان لږونه مشهور سیاسي ملکی او نظامی مشانو او غړو او همدارنګ د روسي سیاستوالو او کارپوهانو په دې غونډه کې ګډون کړی.
بلې دې برنامه میمونای کې مو داریم جناب شیرحسن حسن استاد پانتون دولتی ماسکو و جناب سید نظام الدین وحدت فعال امور سیاسی هستند. ببینیم که ایشان در خط تلفن آمدن. بله جناب شیرحسن حسن استاد در خط تلفن هستین، صدای ما میشنوین؟
بله سلام، ستوری ما شوید است خواه خوارم زستاسی آواز آور.
تشکر از شما از اشتراک دن.
بله هیله در چه وحدت سبام زمان خواهد واری؟ وحدت سپ تاسو په لاین کې زمونږ غاغوري خا پروژه سره وای چې تر اوسه پورې وحدت سپ لا په لاین کې نه ده. نو اذر سپ که تاسو اجازه پوښتنه به د ډاکټر سپ نه پایل کو.
مهرباني.
ډاکټر سپ په ماسکاو کې د افغانستان په تړاو البته د طالبانو د راتلو نو وروسته د اوله غونډه نه ده، خو کوم غونډه چې د چا د خوانه را بلل شوې ده دغه نه هات اول ځل ده چې دا غونډه را بلي. او د افغانستان د تیر راتلون کې ترمنځ د عادلانه سولې او تلپاتې پرمختګ په لار کې تر سرلیک لاندې دا غونډه جوړه شوې ده. ساس په نظر او د طالبانو مخالفین پکې غوښتل شوې دي، ساس په نظر طالبان او بخې مسکو د طالبانو د مخالفینو نه څه غواړي؟ ظاهرا ټول موارد یعنی ځنې جزئیات او هدف د غونډې شته ده په دغه راپور کې د غونډې اجنډا او د مسایل، اما اساس نظر په غواړم چې مسکو څه غواړي.
مننه تاسو ته سلامونه او ښه شپه غواړم. رښتیا هم دا چې د نن په مسکو کې هغه کانفرنس د عادل روسي یا د منصفانه روسي د ګوند او د روسي د علوم اکاډمۍ د یو انسټیټیوټ په مشترک هڅو باندې جوړ شو، په هغه کې د افغانستان د اوسنۍ واکمنانو طالبانو یا اسلامي امارت هغه مخالف مشران چې د جبهې مقاومت په نامه یادیږي او ځینې نور بیا د جبهې مقاومت غړي نه دي، خو د طالبانو مخالفین د دوی شرکت کړی وو او په طبیعي ډول په هغه مسایلو باندې بحث وسو چې هغه د دوی غوښتنه وه. او دوی دوه میاشتې مخکې چې ښاغلی احمد مسعود مسکو ته راغلی وو او د ښاغلي میرونو سره لیدلي وو د دغه ګوند د مشر سره، دوی وعده کړې وه چې یو ګردی نس به د افغانستان د حالاتو په باب باندې جوړېږي او احمد مسعود به د یو وتلي خبرې کوونکي او ویناوال په صفت باندې هلته برخه اخلي. او همداسې وشو، نو دوی د افغانستان په تړاو باندې هغه خبرې وکړلې چې کومه د دوی نقطه نظر ده او د دوی په اصطلاح دریز دی د افغانستان د اوسنیو حالاتو په باب باندې او د افغانستان د راتلونکي په باب باندې. دا په خپل ذات کې نوې مدعا کانفرنس دا، ځکه چې تر اوسه پورې د طالبانو د حاکمیت نه وروسته په روسیه کې داسې کانفرنس نه و جوړ شوی چې هلته دې د طالبانو مخالف ځواکونه برخه واخلي او د هغې خبرو ته دې په دغه سویه باندې به غوږ ونیول شي لکه دا په نننی کانفرنس کې. نو دا په خپل ذات کې یو نوی پرمختګ و او په اهداف او په دې باندې نو مخکې د مخکې نه څه ویلی نه شو. ولې روسیه غواړي چې پوه شي چې د طالبانو مخالف قوتونه کمی خواستې او کم ظرفیتونه لري چې داغه په استبان نه کولې شي په اصطلاح طالبان چیلنج کړي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو خپل مطبوعات ساري د ډېر وخت نه په مسکو کې ژوند کوي، میشتاسي د دې ګوندونو حساب کتاب اهداف دا ټول تاسو ته معلوم دي. همدغه ګوند چې د عادل روسي په نوم ده، دا څومره خپل د روسي سیاست په منطقه کې تعقیبوي؟
دا د واحد روسي ګوند چې اوس حاکم ده په روسیا کې او ښاغلی پوتین او د پوتین کابینه او لویه سیاسي برخه په همدوی پورې اړه لري، دوی په هغوی پورې اړه لري. د دوی په موازاتو کې یو تقریبا هم فکره ګوند دی چې د روسیې د اوسنی سیاست ډیر کلک ډیر کلک ملاتړ کوي. د دې په موازاتو کې نړیوال سیاستونه هم تعینوي او دریځې عین انداز دی لکه د واحد روسیې ګوند. په بعضو کوچنیو خبرو کې البته فرق سره لري. منتها د دوی دریځ لکه هغه چې د یو روسیې د یو نېشنلز ګوند دریځي هغه چې دریځ لري او همیشه د ولسمشر د سیاست ملاتړ کوي.
ډیره مننه.
خب جناب استاد، در حالت فعلی روابط طالبا را با روسیه شما چگونه ارزیابی میکنین؟ روابطشان طوری که قبلا یک سلسله ارتباطات موجود بود بینشان، اما وضعیت فعلی یا رابطه فعلی طالبا با روسیه چگونه میباشه به نظر شما؟
خا زه خو فکر کوم چې تر اوسه پورې د روسیې او د طالبانو په روابطو کې د روسیې د دریز د ښکارا او ډیر روخانه او معلومدار تغییر نه دی راغلی. روسیې د طالبانو ملاتړ کوو، هغه وخت چې طالبان د امریکایانو او د ناټووالو سره په جنگ اخته وو، او ناټووال او طالب امریکایان د روسیې د یو رقیب پلو په توګه په دې کې ګټه وه، یا په دې باندې راضي وو، په دې باندې خوشحاله وو چې داسې یو قوت ملاتړ وکړي په افغانستان کې یا په سیمه کې چې هغه د امریکایانو سره په مقابل کې دي، نو حتماً د هغوی ملاتړ کوو. په زمن کې دوی له طالبانو څخه د یو یو د هغه بنسټیز بنسټپاله دریځونو د نرمښت غوښتنه درلودله چې طالبان دا تر اوسه پورې پرې ولاړ دي. نو زه فکر کوم چې په هغه سیاست کې د روسانو دریځ هماغه دی چې د طالبانو سره یې پاله. ولې پخوا دا مناسبات ډېر نږدې وو، ځکه طالبان د غربیانو سره په جنګ اخته وو، او ښایي یو ډول کومکونه او معنوي مرستې هم ورسره کولې. خو اوس چون دا جنګ ختم دی، طالبان مستقیماً د غربیانو سره په جنګ نه دي اخته، نو او د بلې خوا نه طالبانو هغه توقعات د روسیې هم او د نورې نړیوالې ټولنې غوښتنې او توقعات یې هم پوره نه کړل چې دوی ترې غوښتل چې هغه د بشر د حقوقو مراد دی، هلته د نجونو د مکتبونو پرانیستل دي، هلته د ښځو په مخ د کار خلاصول دي، هلته د یو اساسي قانون د جوړښت خبره ده. او د دوی په برداشت باندې، البته د دوی په برداشت باندې د یو ټول شموله حاکمیت چې دوی حکومت ورته وایي د هغې جوړښت دی چې دې کار کې لا تر اوسه پورې طالبان ناکام راغلي دي، سره له دې چې روسان د نورو نړیوالو په شان باندې د طالبانو د ډېرو کارونو ناراضي دي. مثلا وایي چې د مخدره توکو تولیدات او صادرات کم شوي دي، او د هغې قاچاق کم شوي دي. مثلا امنیت تامین شوی دی، د اقتصاد په برخه کې طالبان لوړې پروژې او ډېرې عامل پروژې په کار اچولي دي. دې ته خوشحاله دي، مګر هغه نیمګړتیاوې چې لري په هغې کې روسیه خپل دریځ لري، او هغه لا تر اوسه پورې تغییر نه دی کړی.
مننه ډاکټر صاحب. کوم کانفرنس چې په ماسکاو کې جوړ شوی، افغانستان د تیر او راتلونکي ترمنځ د یوې عادلانه سولې په لار او تلپاتې پرمختګ تر نامه لاندې دا کانفرنس جوړ شوی، ولې دې ته د تیر حکومت هغه کسان چې مثلا د طالبانو مخالف پات شوي دي، لوړ پوړي چارواکي، ولې مخالفین غوښتل شوي دي؟ اوس خو طالبان حاکمان دي.
خو اصلا خبره دا ده چې د افغانستان په سیاسي ډګر کې لا تر اوسه پورې د زغم او د یو د بل د متقابل منلو ډګر دونه هوار نه دی چې په یوه مجلس کې، په یوه کانفرنس کې طالبان هم او د طالبانو مخالفین هم برخه واخلي، او دوی وکولی شي چې په مشترکو ټکو باندې یو ځای ته په دغه سره ورسیږي. طالبان د خپل حاکمیت په دغه کې په غرور کې پاتې دي لا تر اوسه پورې، د ځان بدیل ویني. او بیا خصوصا د څوک چې د پخوانی دولت د بقایا او په نامه باندې دا چې تورن دي چې په اختلاف، په غصب، په فساد، په د قانون په نمرات په دې باندې تورن دی او یو شمیر د افغانستان خلک دا غوښته کرک لري. په دغه سیو حالاتو کې طالبان یو ډول غرور نیولې دي او دغه غرور په حالات کې دوی ته حاضر نه دي چې خپل مخالفینو سره دغه سیو دګر ته حاضر شي چې په اصطلاح نور تو نمود کې چې دوی سیالان دي. نو ځکه د طالبانو مخالفین جدا او طالبان جدا په مجلسونو کې برخه اخلي او لا تر اوسه پورې د دوی د مخامخ مجلسونو زمينه مسايده شوې نه ده لبه ده مرغه.
خب جناب ډاکټر صاحب، اگر مخالفین طالبان در شرایط فعلی آیا دست به اقدام نظامی، خصوصا گروه هایی که در شمال افغانستان فعال هستند، آیا اینا رای جنگ انتخاب خواهد کردن یا از طریق مذاکره و یا از طریق تفاهم در آینده با طالبان اینا تعامل خواهد کردن؟
خب ما فکر میکنم که مخالفین طالبان کلشان به یک نظر نیستن. قسمتی از مخالفین به رهبری احمد مسعود خون جبهه دارن و جبهه مقاومت ملی دارن و جنگجویانشان و یا سربازانشان در داخل خاک افغانستان در مناطقی که در تحت کنترول زینا بودن می جنگن، ولی برخی زینا به مقاومت مسلح مخالف هستن. مثلا ما بارها شنیدیم از جناب آقای استاداتا و شریکانشان که در شورای مقاومت هستن، اونا مقاومت مسلح و یا جنگ مسلحانه و یا روبرویی مسلحانه را منتفی میدانن و فکر میکنن که در 20 و در 25 و در 30 ساله که یا حتی در 45 ساله که افغان ها نتانستن که از راه جنگ و از راه جدل و از راه کشت و خون به اصطلاح به قدرت مطلق برسن، نه طالبان میتونن که به قدرت مسلح دست یابن و نه مخالفینشان. از این خاطر ما فکر میکنم که فعلا اینا ترجیح میتن گفتگو را، مجالس که پیام یا که دیگر را بشنوان، منتها اینا هم دلیل دارن و میگن که تابالی که دو نیم سال میگذارن طالبا هیچ گپ از اینا را گوش نمیکنه، خواسته های از اینا را نمیشنوان، اونا با دیالوگ حاضر نمیشن و بالاخره اینا مجبور میشن که دست به صلاح بزنن و مقاومت مسلح داشته باشن.
خب حالا ببینیم که جناب سید نظام الدین وحدت انشان در خط تلفن هستن، صدای ما را میشنوند. بله بفرمایید، شما در خط تلفن هستین جناب وحدت؟
کاملا میشنم شما را، به شما و به میمان گرامیتان سلام عرض میکنم و به شنونده ها.
خب تشکر از اشتراکتان در برنامه. جناب وحدت صاحب، منظور از این کنفرانس چی بوده میتونه؟ آیا این کنفرانس تغییری در وضعیت فعلی آورده میتونه یا خیر؟
عرض کنم حضور شما که کنفرانس به سلسله کنفرانس های قبلی هست که روسیه، شما شاهد هستین، تایی دو سال گذشته این پنجمین کنفرانس است که دایر میشه. روسیه به عنوان یک کشور بزرگ جهان و منطقه طبعا نسبت به اوضاع افغانستان حساسیت ویژه خود را داره، اما تفاوتی که این بار کنفرانس با کنفرانس های قبلی داشت و داره این است که این بار از مهمان های خاصی دعوت صورت گرفته، یعنی کسانی که معتقد به مبارزه مسلحانه هستند در برابر طالبان اونها را دعوت کرده و غیر از اونها کسی دیگری در مجلس نیست. تفاوت مهمش همی هست. یکی از دلایلی که ممکن مسکو را انگیزه داده باشه که همچون مجلسی را در یک موقعیت دایر بکنه، بحثی ایست که مسکو به درستی میدانه که ملل متحد یک طرح مذاکراتی جدیدی را قرار است مدیریت بکنه و احتمالاً روسیه فکر میکنه که این طرح شاید با اشاره و حمایت و تبانی آمریکا صورت بگیره و گویا به یک نحوی تلاش میکنن که طالبان را به رسمیت بشناسن و را هموار بکنن به رسمیت شناختن. یک عکس العمل کنشی روسیه در برابر این در هم میتونه باشه، ولی ترکیبی که در مسکو فعلا حضور داره متاسفانه یک ترکیب کاملا منحصر و مختص به افرادی هست که اونها دایی جنگ را دارن و جنگ در افغانستان هم دوره که همه ای ما میدانیم، مالی خود 45 سال از این باران تیر شده، این دور باطل هیچ به پایان نمی رسه. متاسفانه از راه جنگ و نظامیگری و خونریزی با یک هزینه بزرگ، مخصوصا که در این اوضاع بسیار بدی که افغانستان، منطقه و جهان با روبرو هست، فکر میکنم که جنگ به معنای عزیز که ما باید بار دیگر به یک جنگ نیابتی و فرسایشی دیگر روبرو شویم و سالهای زیادی را باز متاسفانه در جنگ سپری بکنیم و هزینه های بزرگ را بپردازیم، در حالی که پایان هر جنگ نتیجه مطلوب را به دست نمیته یا حاصل نمیشه از او. باز هر جنگجویی که قدرت را به زور اسلحه بگیره طبعا دعوا میکنه که خب من فاتح میدان هستم، قربانی دادم و جنگ کردم و نهایتا این من هستم که حکومت میسازم، نه مردم افغانستان. چیزی که میار طالب میکنه همین حرف است.
بله.
این و حرکات باید موجب نگرانی مردم افغانستان و افغان ها شود، به خاطر از اینکه بستر و زمینه متاسفانه مداخله و مداخله طلب در افغانستان به اندازه کافی فراهم است و اشتباهی طالب هست که با اصرار بر ادامه مسیر دو نیم ساله در حقیقت مردم به یک نوع وادار میشن به اینکه به گزینه های دیگه متوسل شدن و طالب در این لحظه هنوزم که هنوز است با واقعیت های سرسخت افغانستان متوجه نیست و به نوع زمان از بیان میره و بالاخره مردم مجبور هستن راه های مختلف و گوناگون دیگر انتخاب بکنن.
بله مننه وحدت صاحب. دکتر صاحب شیرسن، ساس و نظر روسیه پا طالبانو او مخالف جبهه چومره اثر رسوخ لری چه کوم پیشنهادونه چې ورسته به یو یو باسه موکو چې د دې پیشنهادونه اومني او کا همدغه خبرې یا د کانفرنسونه دا ډول ناشته څومره په د طالبانو په سیاست کې د طالبانو په فکر کې بدلون راوستي شي.
ها زه فکر کوم چې روسانو په خپل پیغام په دغه تیرو واتو کلونو کې او خصوصا په دغه دونی متیرو کلونو کې طالبانو ته واضح او ډیر روښانه رسولې ده. خو له بده مرګه طالبانو په دغه خبر باندې عمل نه دی کړی او بیا په ځانګړي ډول کله چې د روسانو یو بل متحد تاجکستان د طالبانو نقل ډیر نارضایت ښیي او نشي کولای روسیا هم په اصطلاح ګوښې ته پاشي حاشیې ته پاتشي، ځکه تاجکستان د روسیې یو متحد دی او نه غواړي چې په اصطلاح دغه متحد د لاسه ورکړي او یا د غربیانو یا د ناټووالو په لمن کې ور ولویږي. په هر صورت روسان مجبور دي چې د تاجکستان، د ازبکستان، د ترکستان او د ترکمنستان د ګټو د ساتلو لپاره یو ډول قرباني ورکړي او هغه قربانی داده چې د دوی خبره ومني. هغه خبره چې د دوی سخت ده، ځکه نو یو شمیر د طالبانو مخالفینو ته په تاجکستان او دغه سیمه کې ځای هم ورکړی دی او قسمن یو ډول معنوي ملاتړ هم ورسره کوي چې د طالبانو په ضد باندې وجنګیږي. نو په هر صورت دا یو ډول چیلنج دی، یو ډول اخطار دی طالبانو ته د روسانو لخوا چې که تاسو ونه کولای شئ یا نه غواړئ چې د نړیوال ټولنې غوښتنې ومنئ، نو بیا نړیوال قوتونه د روسیې په شمول حاضر دي چې تاسو مخالفینو ته غیږ خلاصه کړي. له دې کبله دغه تاثیر یو ډول ګواښ دی زما په نظر. البته
خب جناب وحدت صاحب، شما که رئیس مدافعان منافع ملی افغانستان هستین، به نظر شما توسل مخالفین به اسلحه و آغاز دوباره جنگ ها در افغانستان به نظر شما آیا ای به نفع کشور است یا با منافع ملی افغانستان مطابقت داره؟ آیا بهتر است که مخالفین طالبا از راه ها و شیوه های پیش بیان تا یک نوع با اینا تعامل کنن به نظر شما جنگ را حل از دیش شرایط فعلی یا ای که از طریق گفتگو و همچنان مذاکرات و واداشتن طالبان از طرف جامعه بین المللی از راه های یعنی از راه های غیر جنگی به نفع افغانستان است؟
سلامت باشین. ببینید یک چیزی را که من بسیار باید واضح بسازم به مردم ما است که
بله،
فعلا طالبان با دو حریف یا با دو طرف روبرو هستند. یکی مخالفین مسلح طالب است که حامی امروز در مسکو هستند،
بله،
و یکی منتقدین طالب هست که مجموعه نیروهای ملی مدنی و در این حال اعتدالگرا و کسانی هستند که مطالبه ایشان منطقی است و حقوق خدا از طالبان میخواهند. ما همی حال از دو سه روز به این طرف یک طرح جامع و کاملی که تمام اجزای پروسه مذاکرات با طالب و نهایت منتج شدن به یک جرگه تحت نظر ملل متحد را تمثیل میکنه و میکانیزم کاری از او اجندا و همه مسائلش را در بر میگیره آماده کردیم و قرار است صدها نهاد و صدها شخصیت نامدار افغانستان را امضا بکنه. از همین شب امضاها شروع میشه. این طرح از جانب یک نهاد و دو نهاد نیست، بلکه صدها نهاد مدنی، زنان، جوانان، روشنفکران، سیاسیون، همه به پای از امضا میکنن. بنان ما فعلا پیشنهاد ما این است که بیاین اول راه حل سیاسی را امتحان کنیم، آزمایش کنیم، ببینیم آیا طالب تمکین میکنه به راه حل منطقی و مسالمت آمیز و یعنی هرگاه که طالب خدای ناخواسته باز هم مثل گذشته اصرار بر انحصار و پافشاری بر استبداد خود بکنه، در اون صورت باز راه جنگ گزینه آخر است، گزینه اول نیست. فعلا به نفع افغانستان نیست که ما از راه جنگ بخواییم به بحران برخورد بکنیم. جنگ را خود ما بار بار تکرار کردیم، همیشه در طول 45 سال گذشته هر حکومتی که آماده یک عده در مقابلش قرار گرفتن جنگیدن، بعد از او به قدرت رسیدن. شما شاهد تمام این داستان ها مردم افغانستان هست، نیاز به توضیح نیست. هیچ کدامی از این معامل حل سیاسی یا حل اساسی مسئله افغانستان نبوده، بلکه هر دوره یک مصیبت بیشتر به وجود آورده و بالاخره قربانی گرفته از ما، وقت را از ما، زمان را، همه چیز را ما هزینه بزرگ پرداختیم. از اون خاطر ما شایق به رفتن به طرف گزینه جنگ نیستیم. گزینه جنگ گزینه بی نهایت و از اثر مجبوریت است که طالب به هیچ عنوان به هیچ چیزی تمکین نکنه. تا وقتی که 1% امکان این وجود داشته باشه که طالب قانی بسازیم که دست از تکروی و استبداد برداره، فکر میکنم بهتر است که گزینه سیاسی رو دنبال کنیم. آلی گزینه سیاسی رو اکثریت مردمی که دارای حسن سوابق هستند، دارای اعتبار و رسوخ اجتماعی کافی در افغانستان هستند، در دو سه روز آینده امضا خواهد شد. تمام دنیا خواهد دید که برای بار اول هزارها نهاد و سازمان و تشکل و شخصیت افغان به پای یک تر امضا میکنن به صورت مشترک و این ارائه میکنن به ملل متحد و به طالبان. هرگاه این به نتیجه نرسید، ما هم در پایانش تذکر داریم که اگر طالبان تمکین نکردن، در اون صورت مردم افغانستان مجبور است سر گزینه های بعدی فکر بکنه. اما در مقطع کنونی که جهان متشنج و ملتهب از قضای مختلف نظم جهانی در حال تغییر کردن هست، یک بار دیگه به دام جنگ افتادن، یک بار دیگه به جنگ های نیابتی و خدای ناخواسته محکوم شدن و ملوث شدن، باعث چیزی میشه که ما 20 سال دیگه را هم در جنگ سپری بکنیم، یک عالم قربانی دیگه بتیم. جنگ یک گزینه اجباری است، یک گزینه انتخابی نیست. نباید به این سرعت به طرف جنگ بریم. ای که مسکو در این مقطع زمانی به خاطر از اینکه حریف خود از طرف مقابل خود را تحت فشار قرار بده، گزینه جنگ را به نوعی به اصطلاح مطرح میکنه یا برجسته میسازه، به معنای ازی است که مطابق منافع کلان خود روسیه.
بله
به این مسئله میباره. ما باید هوشیار باشیم که هنوز فرصت داریم برای گزینه های دیگه تا به گزینه جنگ برسیم.
بله دکتر صاحب شیرحسن، د مرکزی آسیا هیوادونه وخت نا وخت په افغانستان کې د ترهګرۍ د خپرېدو نه ویره خی یا سرګندۍ او دا هم د مسکو ویره ته هم د مرکزی آسیا د نور هیوادونو د ساتنې لپاره تاسو اشاره وکړه چې د ته هم د اندېښنه شته. ستاسو په نظر واقعا دوی د دې لارې نه یا د ترهګرۍ د خپرېدو نه اندېښنه لري، او که د امریکا د وتلو نه وروسته غواړي چې په سیمه کې د سیمه ایزو نړیوالو رقابتونو ته په کتو د پخې ځای پیدا کړي؟
یو ډول مغلق کمپلیکس جوړ شوی دی، او غدا چې په روسیا کې هم واکمن سیاستوال او هم د زینو تحقیقاتی مرکزونو صاحب نظران دا نظر لري چې په افغانستان کې د حالاتو د خرابولو اساسي منفع امریکایان او غربیان دي. دوی په دې فکر کې دي چې د طالبانو په موازاتو کې هغه ځنی استخباراتي لاسوهنې کوي، هم د طالبانو په وړاندې او هم په مرکزی آسیا کې او د سیمې په هیوادونو کې یو ډول ورانکاری په استخباراتي شبکو کې روزي چې په آینده کې به وکولې شي د هغې د لارې نه په مرکزی آسیا کې حالات ګډوډ کړي او وګواښوي هلته امنیت هم او سیاسي وضعیت هم. له دې کبله او فکر کوي چې آهسته آهسته طالبان هم د غربیانو په مرسته البته قدرت ته رسیدلي دي، او د دوی په مرسته باندې به کېدای شي د دوی په یو ډول خاموشۍ کې هغه استخباراتي او ورانکاري کړۍ روزي چې بیا به په مرکزی آسیا او همسایه هیوادونو کې امنیت خراب کړي. له دې کبله روسیا هم او دغه همسایه هیوادونه هم خپله نگراني کوي، او هم د طالبانو په شتون کې د طالبانو په موازاتو کې الټرناتیو لټای ایواز لټای بدیل لټای چې خای د نننی کانفرنس د موضوعاتو څخه یو د ډیرو مهمو فکتورونو څخه دا خبره هم وي.
bale پښتنه مې ځکه مطرح کړله دا ډاکټر صاحب شیراسان چې روسیا همیشه د افغانستان موضوعات ډیر جدي پس د امریکا د وټلو نه د طالبانو دراتات نه تعقیبې وخت نه وخت د کانفرنسونو می چې تاسو اوریدونکو په جریان کې هستئ، او وسم د ټول شموله حکومت غوښتنه شوې ده د نورو مسایلو ترڅنګ د خزو د کار او د نجونو د مکتب موضوع هم پکې ذکر شوی ده، نور مسایل هم دي د بشري حقوقو وضعیت او نور مسایل، خو د ټول شموله حکومت موضوع هم د مسکو لوړپور چارواکو ته مطرح کړی ده. دغه د ټول شموله حکومت موضوع چې مطرح کیږي اوس د طالبانو مخالفینو سره دوی خبرې کوي، ستاسو په نظر مشترک تعریف د ټول شموله حکومت د طالبانو مسکو او د حکومت د مخالفین د طالبانو د مخالفین ترمن امکان لري چې یو مشترک تعریف پیدا شي؟
بل ډیر ښه پوښتنه ده، او د دې پوښتنې دغه دا ده چې په کراتو دا خبره طرح شوې ده چې هم غربیان هم امریکایان هم چینایان هم د سیمې هیوادونه هم روسان دا دعوه لري چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړ شي، او طالبان دی وی خو ته وایي چې ټول شموله حکومت په دنیا کې وجود نه لري، د بایدن حکومت هم د بایدن طرفدارانو یا د هغه د پارټۍ خلک دي او د پوتین حکومت هم د پارټۍ خلک دي، ټول شموله معنی نه لري. او که ټول شموله د قومونو په نام معنی نو د طالبانو په حکومت کې هم د ټول قومونو خلک شته، معنی چې دوی ټول شموله دي. نو په اصل کې نه طالبان ټول شموله دي او نه د دې خلکو واضح او تعریف معلوم دی. که د دوی تعریف دسی چې ټول شموله معنی دا چې هغه خلک چې په جمهوریت کې د جمهوریت بقایا وي، څه دوبۍ ته تللي دي، څه ترکیې ته، څه منځنۍ آسیا ته او څه اروپا ته، اوس دې کانفرنس کې راټول شوي وو، او که څوک غواړي چې دوی بیا د حکومت غړي شي په پټو سترګو حکومت دې شریک شي، نو نه طالبان دا خلک مني او نه د افغانستان خلک. ټول شمولیت کې بیا داسې چې د جمهوریت د اصولو د لارې نه د افغانستان خلکو اراده تمثیل شي، د ښځو د ځوانانو د کارپوهانو د پوهنتون د استادانو د ژورنالستانو د حقوق پوهانو د عادي افغانانو په شمول ټولو ته د دې اجازه ورکړل شي چې د یو جمهوري حاکمیت ترسیم وکړي، تمثیل وکړي، هم کابینه هم شورا هم قانوني اساسي او هم د ټول د نظام ډول د جمهوریت پر بنیاد باندې تعین کړي. دغه سره ټول شموله حکومت به افغانان هم خره اغلاس ورته وای او بهرنیان هم که طالبان دې خبره تازه شي، لبه دا ورکه طالبان دغه سره جمهوریت برخورد ته او دغه سره جمهوریت تګلارې ته حاضر نه دي. نو لدې کبل عرض به وکم چې د ټول شموله حاکمیت معنا او تعریف د طالبانو په نظر یو دی، د طالبانو د مخالفینو په نظر بل دی. خای د ایرانیانو او د پاکستانیانو د روسانو د چینایانو د امریکایانو په نظر بلی.
bale مننه.
خب جناب وحدت صاحب، در شرایط فعلی افغانستان یک کشور جنگ زده است، از سوی دیگه در شرایط فعلی مهاجرینی که در پاکستان و ایران هستند و با جبر و اکراه از او کشورها رانده میشن، از یک سو خوشسالی های پی هم در افغانستان، از سوی دیگه جنگ های سالهای متمادی اقتصاد افغانستان هم بر رکود مواجه ساخته. در شرایط فعلی برای مخالفین طالبان در آیا این مناسب است که در این شرایط هم از رای این که وضعیت و امنیت برهم بخوره، آیا این به نفع افغانستان است در این شرایط، یا توجه به این شوه که حداقل افغانستان مردمش از تا اندازه از فقر و از فاقگی و از هزاران مهاجری که در سرحدات به سرپناه زندگی میکنن، زلزله و آفات طبیعی افغانستان سخت ضربه زده، به نظر شما کدامش ارجحیت داره؟
به هیچ وجه در این شرایط ما برفتن به طرف جنگ به نفع ما نیست، مخصوصا که رقابت های منطقه‌ای و جهانی بالای موقعیت اساس جغرافیایی ما و تحولاتی که در داخل افغانستان هست به حد تیره شده و به حد به اصطلاح پیچیده هست که ما را یک بار دیگه ناخواسته به یک جنگ دیگه میکشونه و این جنگ به نفع ما نیست. سوایی که ما میدون ها مهاجر ما در همین خواهده در کشورهای مختلف زندگی میکنه و اقتدادی رو در یه اواخر پاکستان و ایران به اکراه و جبر میکشه و کشوری که اساسا ببینید بیشتر بحث طول مطرح شد، امیره بر یک بار و یک دفعه باید واضح بسازیم به ذهن کل افغان ها که اگر منظور از طول شمول ای است که یک دیده از بقایای جمهوریت و گروه های مسلحی که قبلا هم در ساختارهای دولتی در 20 سال گذشته باعث سقوط جمهوریت و باعث بالاخره ناکامی یک دوره 21 ساله در افغانستان شدن، اگر قرار باشه که با جمع شدن اینها با طالبان این حکومت تلچمول بگیم، به هیچ عنوان چنین چیزی حکومت تلچمول نیست. تلچمول به این معناست که 80% مردم افغانستان نه با طالب است نه هم با مخالفین طالب، با مو اندازه‌ای که با طالب در فاصله هستند با مخالفین طالب هم. هر دوی از اینا از یک جنس هستند، شاید از نظر افکار افراطی تر و میانه رو تر باشن ولی از نظر ماهیت و خصلت و خصوصیت و خواسته که دارن یک گپ است. اینها میخواین بگوین که ما قدرت توسط کلاشینکوف و اسلحه میگیریم و باز حق داریم که حکمرانی بکنیم، چنانچه حتی در دوران دموکراسی و جمهوریت و انتخابات و همه ملزمات دیگه که در دموکراسی بود شما دیدین که تفنگ نقش اساسی رو داشت و نهایت اونمو باعث فسادهای گسترده شد، باعث انحراف حکومت و دولت از مسیر درست و اصلی شد و نهایتا منتج به یک شکست فاحش و سنگین برای جامعه بین‌المللی و برای مردم افغانستان شد. بحث اصلی بر سر قانون اساسی هست. تلچمول بودن حکومت مشکل را حل نمی کنه. چند تا وزیر از چند قومیت یا از چند گروه سیاسی وارد کابینه شدن این یک جزء بسیار کوچی 5% قضیه است. بحث اصلی بر روی قانون اساسی هست. ما به حیث یک ملت باید قانون اساسی داشته باشیم که حقوق ما را تضمین کرده بتونه. مشکل را قانون اساسی حل میکنه. مشکل ما با طالب مشکل حکومت نیست، مشکل ما با طالب مشکل نظام است. آیا طالب قبول داره ای را که حاکمیت از آن مردم هست؟ طالب مجبور به این باید ساخته شود که از این حاکمیت انحصاری و قصب حاکمیت دست برداره از طریق یک مکانیزم مشروع و تعریف شده و تاریخی و قابل قبول برای همه مردم روی جرگه ملی که تحت نظارت سازمان ملل متحد دایر شود، مردم افغانستان بیان اراده خود را تمثیل بکنن، در اونجا قانون اساسی بسازن، سر بیرق خود گپ بزنن، سر ساختار نظام گپ، سر نوع نظام گپ بزنن، سر نظام و سایر مسائل مربوط به نظام. این رای حل اساسی و بنیادی است. رای حل این است که صبح طالب ممکن در این مذاکراتی که حال ملل متحد قرار پیش بره بگه خود سیز حکومت ما از نظر تنوع و از نظر مثلا مشارکت قومی و اجتماعی فعلا محدود و ضعیف است، این ما یک 5-6 نفر تکنوکرات دیگر هم میگیریم با خود یک جای میسازیم چند تا وزارتخانه رو میسازیم. این خود مشکل مردم افغانستان حل نمیکنه. این مشکل اصلی ما در این است که ما حقوق مدنی و حقوق سیاسی و حقوق بشر و حقوق زنان ده ها دغدغه دیگر داریم به حیث یک ملت که تا اینا برطرف نشوه ما نمیتونیم شاهد صلح و ثبات کشور خود باشیم. این مسائل اصل است، اون مسائل فرعی را به جای مسائل اصلی میخوان جا بکنن یا مثلا به ذهن ما بتن که این حکومت ترشبور شد همه چیز. حکومت یک جزی از یک دولت است. بله
بله، ما نه وحدت سه فقط شپک دقیقی وقت لرو چه ورسته پختن مدرکو تاسنم او دکتر صاحب شیرسنم. دکتر صاحب شیرسن تاسم مخ که پخبلو خبرو که ولی وحدت سه بمورت اشاره اکرالا چه طول شمولا باید دسینه لکه سنگه چه ده طالبان و مخالفین چه غری اکثرن ده جبهه طول پخوانی ده جمهوریت ده وقت کسانم بکه شامل دی طول شمولا پا ده مانا نده چه پخوانی خلق برتا روی کارش کم چه ده جمهوریت ده سقوط سبب شل. ساس پا نظر څو کولای شي چې په داسې حال کې چې د طالبان حکومت د بشري حقوقو په نقص د تعلیم او تربیه دروازې د نجونو په مخ تړلې دي، دا بل غټه موضوع ده په ټوله کې دغه د خونې روزنې مثلا یو بشري حق دی د نجونو چې دا هم ورناخصل شوی دی. څو کولای شي چې ټول شموله حکومت غړي شي، حکومت جوړ کړي ترڅو افغانان خپل اساسي حقوق ترلاسه کړي؟
زما په نظر ټول شموله حکومت خو وحدت صاحب ډېر ښه وویل چې کچېرې په ټول شموله حکومت کې د اشتراکیت خبرې نو که تاسو د حکومت چې هغه کابینه ده یو شل دېرش کسان به د کابینې غړي، که په حکومت کې زر کسان هم په راټول شي او په اصطلاح ورته وویل شي چې راځه تم وزیر تم وزیر، بیا هم ټول شموله نه دی. ولې د یوې ولسواک نظام جوړول، په ولسواک نظام کې د افغانستان د ټولو خلکو د استازو انتخابېدل، بیا د افغانستان د ټولو خلکو د استازو لخوا د یو اساسي قانون جوړېدل چې هلته د افغانستان خلک او کولای شي یو چاته رائے ورکی، همدغه امیر المؤمنین ښاغلی هیبت الله ته د رائے ورکی، خو هیبت الله دې نه وایي چې زه د آسمانه راغلی یم او یا په زور راغلی یم. له آسمانه راتګ هم نه کیږي، په زور راتګ څوک تن ورته نږدي د په زور راتګ ته. که چیرې یو بل قوت پیدا شي چې په زور قدرت ونیسي، بیا به نو هغه هم دعوت لري چې راشي موږ ته بیعت راکړي. د بیعت خبره نه ده، ولې د یو ولسواک نظام جوړېدل او د ولسواک نظام په وجود کې افغانستان د ټولو خلکو د ارادې تمثيل چې اساسي قانون وجود ولري، نور قوانين وجود ولري، د افغانستان خلک خپل وظایف او مکلفیتونه وپیژني، خپل حقوق وپیژني او د خپل حقوق د پښتنې ادرس وپیژني. اوس که د چا حقوق ناقص دي، مثلا طالبانو د چا حقوق نازل کړی دي، هیڅ د شکایت ادرس نشته چې د افغانستان خلک هلته مراجعه وکړي او په اصطلاح خپل حقوق وغواړي. له دې کبله تر ټولو مهمه خبره د افغانستان د ټولو خلکو اشتراکیت دی په یو نظام په جوړولو کې، او د هغه نظام په اډانه کې د افغانستان د ټولو خلکو رضایت دی، او په دغه خاورې د حاکمیت کې، دغه خاورې په خاوندتوب کې، یا دغه خاورې په مالکیت کې د ټولو خلکو اشتراک دی. هغه صورت موږ کولای شو ټول شموله وبولو. نور که اشخاص راټول شي او په وزارتونو او ریاستونو او ولایتونو او سفارتونو دا تقسیم کی، قطعا دا ټول شموله نه ده او قطعا د قناعت وړ نه ده.
ډیره مننه ډاکټر صاحب شیراسن تاسنه،
تشکر. جناب وحدت صاحب، شما از طرح پیشتر یادآوری کردین، ما فقط 3 دقیقه وقت داریم. این طرحی که شما در نظر دارین، این چه وقت آغاز میشه، آغازش از کجا میشه و تا کدام اندازه مطمئن هستین که این طرح تا اندازه میتونه که این مشکل فعلی افغانستان رفع بسازه؟ مهربانی.
صادقانه خدمت شما بگویم، در حد اقل در این تجربه ای که ما و شما داریم،
بله،
هرگز و ابدا، گرچه افغان ها انتظار میرفت که در یک پلتفرم زیر یک چتر بزرگ جمع شوند و از نظر تشکیلاتی همه با هم یک جا و بالاخره یک تشکل بزرگ ملی بسازند، خب فعلا او عملی نیست یا ممکن نیست. آل رای حل دومی که پیدا شده ایست که ما یک طرح مشخص و مشترکی را برای حل کلیت قضیه افغانستان، نه یک بخش از قضیه، به جامعه بین المللی، به طالبان و به همه پیشنهاد بکنیم. ما به دقت بارها روزها سر از تر کار کردیم، ده ها دکتر و پروفسور و دانشمند سرش کار کرده، این تر امشب آماده شده، از امشب به بعد این به تمام شخصیت ها و نهادها روان میکنیم، اونها میخوانن. خب تعدادی از قبل وعده کردن، بیشتر از 120 نهاد دور امضا میکنن و شخصیت ها به این ترتیب ای که انشاءالله دو سه روز بعد امضا شد بیرون برآمد و شما در اختیار شما هم قرار میگیره، در اختیار رسانه هم قرار میگیره. برای اولین بار است که مردم افغانستان با یک کمیت و کیفیت بسیار قابل ملاحظه که یعنی طبعا انتظار میره که ملل متحد و طالبان به او تمکین بکنن، در غیر صورت خود گپ یک چند نفر نیست، چند نهاد نیست، چند سازمان نیست. تقریبا 80% تمام فعالین مدنی سیاسی و اجتماعی افغانستان به زیر از این امضا میگذارن. یک طرح فوق العاده جامع کامل مسلحانه و برای حل سیاسی مسئله افغانستان است. ما امیدوار هستم که رسانه های محترم امیر جدی بگیرن یک بار امی انیشیتیف و پیشنهاد و پیشقدمی مردمی که سلاح ندارن، مردم اکادمی که اصلا متخصص هستن، سوابق نیک دارن در این مملکت. ما و شما در افغانستان به جز تغییر کامل رهبری اجتماعی و سیاسی خود راه دیگری برای بیرون رفت از بحران ها نداریم. این رهبری گذشته به حد متهم و آلوده و در این حال باعث نفاق و جدایی ملت شدن که دوباره شما نمیتونین به وسیله از اینا اعتماد ملی را بر بگردانین، ثبات بر نمیگرده، صلح بر نمیگرده. کاملا رهبری گذشته را باید کنار بگذارین. اینها کارنامه هایی دارن که قابل قبول به مردم افغانستان نیست. بخشی از مردم افغانستان از اینا متضرر شدن، ضررهای بزرگ دیدن. بنان یگان راهی که مانده همی است که بیاین در این مقطع زمانی رهبری اجتماعی و سیاسی خود را کاملا عوض کنیم. فقط به توابق افراد نگاه بکنیم. هر کسی که در گذشته پاک و روشن و شفاف داره و منطق بلند داره، اونم آدم را صلاحیت پیش خدمی بتیم و همه ما پشت سر
کور ودن. وحدت سب ده دوارو قدرمون ملمانو دکتر سب شیر حسن حسن او وحدت سب ندیز لیل کومی منه نکو چی پتاقه مهم بس که برخه وقت سب کورم ودن ملمانو ده پا مخه خشی درن واری دون که تاثر بدی سیمی او نره خبرون گره وارو
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. قطر امروز پنجشنبه اعلام کرد که اسرائیل و گروه حماس یک آتش بس 4 روزه را سر از صبح فردا جمعه آغاز می کنند. رویترز به نقل از میانجیگران قطری گزارش داده است که اولین دسته از گروگان های اسرائیلی را که در آن 13 زن و کودک شامل است، حماس در اواخر همان روز آزاد می کند. سخنگوی وزارت خارجه قطر این خبر را امروز در یک کنفرانس خبری اعلام کرد. در حالی که انتظار می رود آتش بس توافق شده میان اسرائیل و حماس روز جمعه عملی شود، در جریان شب و صبح امروز پنجشنبه آواز انفجارات ناشی از حملات هوایی اسرائیل در جنوب باریکه غزه به گوش می رسید. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
توافق آتش بس این امیدواری را ایجاد کرده که دامنه این جنگ 7 هفته‌ای در نهایت فروکش کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تعهد کرده که بعد از ختم میعاد آتش بس نیز به جنگ علیه حماس ادامه خواهد داد و توانایی‌های این گروه را از بین خواهد برد. این در حالی است که اشرف القدری وزیر صحت غزه گفت که رئیس شفاخانه الشفا در میان بیماران و کارمندان صحی بود که روز پنجشنبه توسط اردوی اسرائیل بازداشت شدند. دکتر القدری به خبرنگاران گفت که سربازان اسرائیلی با بیماران و کارمندان صحی در غزه با خشونت برخورد کردند. اسوشیتد پرس به نقل از دکتر القدری گزارش می‌دهد که روند تخلیه تحت پرچم سازمان ملل متحد انجام شد که این امر باعث شد کارمندان صحی فریب بخورند. وزیر صحت غزه گفت که شمار دقیق افراد بازداشت شده نزد آنان وجود ندارد و گزارشی از سازمان ملل متحد و ادارات امدادرسان به آنها نرسیده است. اسرائیل از آغاز جنگ در غزه به طور مکرر گروه حماس را به استفاده از شفاخانه‌های غزه به عنوان پوشش برای بهره‌برداری نظامی متهم کرده است، ادعایی که حماس آن را رد نموده است.
دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا امروز پنجشنبه با صدر اعظم اسرائیل دیدار کرد. آقای نتانیاهو در این دیدار وعده داد که حماس را نابود کند. پیش از آن کامرون از باشندگان جامعه جنوب اسرائیل که به تاریخ 7 ماه اکتبر مورد حمله حماس قرار گرفته بودند بازدید کرده، بر اهمیت توقف بشردوستانه درگیری ها تاکید ورزید. آقای کامرون که در کنار همتای اسرائیلی اش صحبت می کرد، ابراز امیدواری کرد که با توقف بشردوستانه درگیری ها فرصت برای رهایی گروگان ها و دسترسی به کمک مهیا شده و از همه جناهایی که در آن توافق مشارکت دارند خواست تا از تحقق توافق آتش بس اطمینان حاصل کنند. ادامه خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. نشست سران مخالفان طالبان تحت عنوان افغانستان بین گذشته و آینده در مسیر یک صلح عادلانه و توسعه پایدار در مسکو برگزار شد. این نشست به حمایت حزب روسیه عادل و اکادمی علوم آن کشور با شرکت ده تن از رهبران و اعضای سرشناس سیاسی، مدنی و نظامی افغانستان و سیاستمداران و کارشناسان روسیه برگزار شده است. احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، یکی از جبهه‌های مخالف حکومت طالبان، این نشست را مهم خواند و گفت که افغانستان طی دو سال گذشته به یک سیاه‌چاله خفقان آور و بن‌بست تاریک فرو رفته است. محمد محقق، دیگر چهره مخالف حکومت طالبان و عضو شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان، در این نشست گفت که هزارها و شیعیان در افغانستان با تبعیض مذهبی و قومی مواجهند. از نمایندگان طالبان برای شرکت در این کنفرانس دعوت نشده است. طالبان تا کنون در مورد برگزاری این کنفرانس نیست که بیشتر به ابتکار سرگی میرانوف، رهبر حزب روسیه عادل و معاون پارلمان این کشور برگزار شده است، اظهار نظر نکردند. این حزب 20% کرسی های پارلمان روسیه را در اختیار دارد. برنامه جهانی غذا با نشر گزارش در مورد مسئولیت غذایی در افغانستان گفته است که تنها 1/10 خانواده ها در افغانستان مواد غذایی کافی مصرف می کنند. بر اساس این گزارش که ناوقت چهارشنبه 22 نوامبر نشر شد، سطح گرسنگی در طول سال جاری میلادی در افغانستان به شدت بالا بوده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
برنامه جهانی غذا گفته است که با وجود بهبود جزئی در مصرف مواد غذایی در طول فصل برداشت حاصلات زراعتی و کاهش کلی قیمت غلات، وضعیت همچنان وخیم است. گزارش گفته از خانواده هایی که توسط زنان سرپرستی می شوند به طور نامتناسب تحت تاثیر نامطلوب چنین وضعیت قرار می گیرند. همچنان برنامه جهانی غذا در گزارش اخیر خود گفته است که از اپریل سال 2023 روند کاهش مداوم تورم مشهود است که با کاهش پسنداز خانواده ها، کاهش هزینه های عمومی و اثرات نامطلوب بر درآمد دهقان به دلیل ممنوعیت کشت تریاک ربط داده شده است.
سازمان جهانی صحت با نشر گزارش در مورد شیوع بیماری‌های ساری در افغانستان گفته است که بیماری حاد تنفسی از اول جنوری تا 18 نوامبر سال روان میلادی هزاران نفر را به کام مرگ کشانده است. بر اساس گزارش این سازمان، بیشتر قربانیان بیماری‌های حاد تنفسی را کودکان و زنان تشکیل می‌دهند. در گزارش آمده است که از مجموع مرگ و میرها 1968 نفر کودک زیر 5 سال و 1104 زن از 34 ولایت گزارش شده است. آمار سازمان جهانی صحت نشان می‌دهد که در این مدت حدود 1.2 میلیون مورد مشکوک بیماری حاد تنفسی در افغانستان ثبت شده است که از این میان حدود 723 هزار مبتلا را کودکان زیر 5 سال و نزدیک به 581 هزار بیمار دیگر را زنان تشکیل می‌دهند. مقامات صحی حکومت طالبان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکردند. و پارلمان اروپا با انتشار قطعنامه ضمن اشاره به وخیمتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته تا فوراً به هر گونه تبعیض علیه زنان و دختران از جمله حجاب اجباری پایان دهند و همه قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی را لغو کنند. این قطعنامه که امروز پنجشنبه 23 نوامبر منتشر شد، همچنین بازداشت‌های خودسرانه، خودداری از ارائه خدمات طبی به بازداشت شدگان، اعمال خشونت از سوی پلیس، شکنجه، مجازات اعدام و افزایش نگران کننده در تعداد اعدام‌ها را به شدت محکوم کرده است. نمایندگان پارلمان اروپا خواستار آزادی فوری همه قربانیان بازداشت‌های به گفته آنان مستبدانه و مدافعان حقوق بشر از جمله نرگس محمدی، سپیده قلیان، گلرخ ایرایی، نسرین جوادی و بهاره هدایت شده است. مقامات جمهوری اسلامی ایران تا زمان تهیه این خبر در رابطه ابراز نظر نکردند. با این خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، از رادیو آشنا صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو، خبرونه په هم دیزه پایته ورسیده. البته در کور راست سپین خبر خبرونه نو ډیر مننه چې پاملرنه مو کړه تر دې شی به ملتیا وکړه او د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه مو اوریدې کور مودان پلان شي بو کې د روایت امروز وغخی د نن اوازیت خبرونه پیلېږي. بیا هم اوریدونکو
تشکر از شنوندگان و از میهمانای عزیز. تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ و یکتا می‌سپارم.